ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕಡಿಮ ಶಿಗ್ರಾನೋರು ದಿನಕ್ಕೂ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವ್ ಟಿ ವಿ ದೇ ನನ್ನ ದ ಜಿಯಾರತ್ ರೋಸ್ ಕಾಲ್ ದೊಜರ ಶ್ಪಾಡಸಮ್ ದ ಜೂನ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತೆ ದ್ವಯ ಮನೆಟದ ವಕ್ಷವೇ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಶ್ ಪಿ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದಿ ದಶ್ ಪಿ ನಹನಿ ಮೇ ಅವದಲ್ ತಪ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮೆ ಯವ ಬಜದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರ್ವ ನವಡಾಂದೆ ಕೌನ್ ಕೆ ಜೆ ಮಹವಿಶ್ ಚಲೀಲ್
ಅವಜೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
او قدر منوردن کو نن رس پدی او ساته خبری خبرونه کی کوم مهم رپورټونه امر کېلرو د دې حالت اوس ته وړاندې کو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په سرحدي پوله باندې د پاکستان لخوا د خلکو د سارنې لپاره د بایومټریک نظام نن په دویمه ورځ هم پرځیو د پاکستان خارجه دفتر ویل دي چې دغه نظام مطلب بندیز نه دی بلکې دا د دغه خلکو د تګ را تک صحیح انتظام کول دي
او ګران اردوونکو نن به په دې یو ساته خبری خبرونه کې ونیس پروګرام پښتون کنکشن هم وړاندې کوو چې په کې سیمه او نړۍ په حق له سیړنې او مرکه مونږ تاسو ته وړاندې کوو
او د هند یو عدالت په ګجرات صوبې کې 14 کاله وړاندې راپارېدلی مذهبي تشدد کې د مسلمانانو په قتل عام کې سلیریشتنان مجرمان ګرځولې دي هغه وخت د ګجرات وزیر اعلی اوسنه وزیر اعظم نریندرا مودی وو
ګران اردوونکو وکتونکو دا او یو شمیر نو رپورټونه هم د دې یو ساته خبری خبرونه برخه ده مونږ سره اوسه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی راځو خپل اولنی خبر اړخ ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په سرحدي پوله باندې د خلکو د تګ را تګ د سرنې لپاره پاکستان چې پرون کم بایومټریک نظام پرځای کړو هغه نن په دویمه ورځ هم پرځو د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفی زکریا خبریالانو ته ویل دي د دغه نظام مطلب په خلکو باندې بندیز لګول نه دی بلکې دا په حقیقت کې د پولي سمبالښت دی که څه هم د افغانستان لخوا د دې مخالفت کیږي خو پاکستان د ډیر وخت راهسي د پولي د انتظام لپاره د بایومټریک نظام پر ځای کولو کوششونه کول رپورت په د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریاله رابعه پیر راکوي
پاکستان ویلی چې پر تورخم پولیس د سفری دستاویزونو څارنه څه بندیز نه بلکې د پولی انتظام ساتل دی چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا ویل چې د پولی انتظام چې د پاکستان حکومت له اړخه اعلان کړی سوی دی په بنیادي توګه د تراګرۍ د مخنیوي د ستراتیژي برخه ده چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده
دی ریسټریکشنز آر دټ اټ از بیسیکلی ناٹ ریسټریکشنز بٹ اټس مینجمنٹ اف بارډر هو کمز ان اینڈ هو گوز اؤټ
دا بندیزونه نه بلکې د پولی انتظام ساتل دي چې څوک په دغه لار تګ را تک کوي او دغه خلک آیا څه خاص سبب یا ضروری دستاویزونه لري خو په داسې حال کې به د ناروغ او دلته زده کوونکو طالب علمانو لپاره د اسانتیاو خیال ساتل کیږي نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغان حکومت له اړخه د پولی د پرانستې لپاره څه خواست یا څه اندېښنې تر اوسه پاکستان حکومت سره نه دي شریک کړی سوي خو په دې اړه د افغان حکومت مرسته ضروري ده څرګنده دي چې د پاکستان د چارواکو له اړخه دوه ورځې وړاندې اعلان سوی و چې پر تورخم پوله تګ راتګ به یوازې هغه خلک کولی سي چې ورسره مکمل سفري دستاویزونه وي د دغه اعلان پس د سفري دستاویزونو په سختۍ سره څارنه کیږي چې د رپورټونو تر مخه تګ راتګ کوونکو خلکو لوی شمېرې اغېزمن کړی دي د دې څخه وړاندې که څه هم وخت په وخت پولې تړل سوي دي او تیره میاشت هم د اسغن تر لګولو پر معامله د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي له وجې پوله تر څلور ورځو پورې تړل سوې وه خو د رپورټونو تر مخه دومره سختي کله هم د دې څخه وړاندې نه ده سوې د افغانستان د امن په اړه د یو پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د څلور هیوادونو نمایندګانو ډلې هڅې اوس هم دوام لري او پاکستان په دې اړه مخلصه هڅې کوي
یو سیټ ود د کیو سی جی از سټل فنکشنل یس اټ از
د زیاته کړه چې د افغانستان د ستونزې هواري طاقت استعمال نه بلکې سیاسي لار ده، ولې چې د طاقت استعمال افغانستان نور هم غیر مستحکم کولای شي. د پاکستان او د امریکا د اړیکو په اړه نفیس زکریا وویل چې که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وخت په وخت د تاوتریخوالي ښکار سوي دي، خو دغه پراخې اړیکې دواړه هیوادونه برقراره ساتل غواړي. په تېرو ورځو کې د پاکستان ایالت بلوچستان کې د طالبانو پر مشر ملا اختر منصور کېدونکي ډرون برید وروسته د پاکستان حکومت او خپله د فوج مشر جنرال راحیل شریف لاړخه ویل سوي وو چې د امریکا لاړخه کېدونکي د ډرون بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی سي. خو بل اړخته د امریکا وینا ده چې که څه هم د پاکستان د درناوي خیال ساتي، خو په افغانستان کې د امریکا پر ځواکونو برید کوونکو خلکو په ضد به عملیات جاری ساتي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. د افغانستان د صدر مرستیال ویاند دوا خان میناپال ویل دي چې بایومیټریکس نظام په حق لا دوی په اعتماد کې نه دی غستې شوی. دوی سره زموږ همکار نوشروان قلندر مرکه کړي، دا تاسو ته وړاندې کوو.
اسلام آباد سر اور پاکستان حکومت سر خبر کی اصولی والو
مینپال صاحب، دا مسئلہ چکم دے دے زی ترور سے دا پاکستان کے چکم دے نژد پاڑ سول نسل کا افغان کڑوال ہم موجود دے اداغی روزانہ بنیادوں بانے تک رات تک کی گی دا خوڑ رلوے استون زدہ اس دا وقت سے صورت حال سے خبر شبیری پاکستان سویل غواڑی تا صورت سوئے
افغانستان د حکومت د دې پریاړه باندې ډیر واضح او روشانه دی. دا فرض ذکر شي یو قوم پر دوه برخو ویشلې دی، ځینې مقررات تحمیلوي او دا قابل تحمیل نه دی، او په صورت باندې دلته
د پولیس سمبالښت په حواله سره پاکستان خبرې کوي چې د چترال ارندونه والا تر غلام خان وزیرستانه پورې وزه دغه شان د پولیس سمبالښت د نظام د لاندې به کوم دي مرکزونه جوړوي او دغه د ویزې نظام به چکوي. په دې باندې د افغان حکومت سره سلا مشوره شوې ده، په مشوره باندې روان دي.
هغه خدای رسمي بادر نه دی، دا یو فرضي کرسه ده او پروفرسي کرسه باندې هیڅوک دې حق نه لري چې د چا څخه د ویزې غوښتنه وکړي. بینان پاکستان یوازې په دې باندې چې تر اگر مشر دانه ته وژل شوی دی، غواړي له دغه موضوع څخه داسې استفاده وکړي چې د نړیوالو نظر بلې خوا ته واړي. پاکستان د تروریزم سپورټر دی، د تراګرو مرکزونه هم هلته دي او د تراګرو مشران هم هلته پیدا شوي وو، هلته وژل شوي دي. بینان دغه وروستیو اقداماتو ته په کتو سره پاکستان غواړي چې د نړیوالو فشارونو ځان راوباسي او دلته نوي مسایل مطرح کړي.
د پاکستان حکومت وایي چې رب دا د امنیت په خاطر یې دا ګامونه پورته کړی دي، نو افغان حکومت څه فکر کوي؟
تر خو دې د تروریزم مرکزونه د تروریستانو کورونه هلته دغه بند کړي، هلته یې تروریستانو روزنه بنده کړي، هلته یې د بارډر نوم عنوان ورکوي، دا په هغه باندې نه شي کېدلی. پاکستان باید دې په ښکاره ډول باندې د تروریزم نه ملاتړ څخه خلاص ورکړي او عملی اقدامات یې د تروریستانو په ځپلو کې وکړي.
ښه، یو پوښتنه مې بله دا کوله چې تاسو وایئ چې دغه پوله افغانستان په رسمیت نه مني، نو د دې لپاره افغانستان حکومت باضابطه نړیوال فورم ته، ملګرو ملتونو ته، سبل ځای ته تر اوسه پورې رجوع نه ده کړی؟ خلک دا وایي چې افغان حکومت په دې معامله کې څه سنجیده غږم نه پورته کوي.
د دې مسالې حل شې دی، دا د حکومتونو سره نه دی، دا د قومونو سره دی. دا د قومونو خبره ده او هغه به په دې اړه باندې پرېکړه کوي. هېڅ حکومت د دې حق نه لري او نه د دې صلاحیت لري چې دغې فرضي کرسې په اړه باندې پرېکړه یا فیصله وکړي.
دغې لپاره د افغان حکومت لګیا دي څه انتظام کوي چې کنه ولسونه به څه فیصله وکړي کله پورې؟
دا د حکومتونو د انتظام خبره نه ده، دا د ولس خبره ده، ولس به په دې اړه باندې پرېکړه کوي.
ډېره مننه مینه پال صاحب.
مننه ډېره.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګران اوردونکو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن د تیر کال د ملک اقتصادي حال پورا رپورٹ وړاندې کړی دی. کم ته چې اکنامک سروے آف پاکستان وای په دې کې د تیر مالی کال د ټولو حکومتي منصوبو د حکومت اهداف تفصیل ورکړل کیږي چې حکومت ځان ته کوم اهداف اخودي هغه کې څومره دوی کامیابی ترلاسه کړې دي. دې ته به راځو. خو موږ به تاسو یو ځل بیا بوزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سرحدي پوله باندې چې کوم بایومیټریک نظام پرون پاکستان پر ځای کړی دی چې پاکستان ورته د پولی سمبالښت وای. زمونږ په سیمه کې خبریال ابراهیم شنواری هم دغه ځای ته ورغلی دی چې څنګه دغه بایومیټریک نظام چلیږي، خلکو ته آیا کوم مشکلات دي او څومره دا انتظام سنبالوي. دغه رپورټ په تاسو ته وړاندې کوو.
دا پلار بی پاسپورټ دی، ځکه نو له کوچني ناروغ زوی سره د تورخم له دروازې بیرته راوګرځو. د پاکستان حکومت دا وار د ټولو واغو کسانو په مخ د تورخم دروازه وتړله چې پر پاسپورټ د پاکستان ویزه نه لګیدلی. دوی اعلان کړی و چې د تروریزم سره د مبارزې او خلکو د ښه تشخیص په موخه دغه پریکړه کړې، خو افغان حکومت وایي پاکستان دا کار پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره کوي.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د تکنیکی خرابې له کبله مونږ او نکړې شو چې د ابراهیم شنواری رپورټ تاسو ته وړاندې کړی شو. مخکې بلر شو مونږ به تاسو ته وړاندې کوو ونیس پروګرام پښتون کنکشن، او دې پروګرام کې مونږ سیمې او نړۍ په حق لا مرکې او سړنې تاسو ته وړاندې کوو. نو راځي چې په شریکه واورو او وګورو.
پښتون کنکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پروگرام موضوع چې د هغه د پاکستان قومي بودیجه یا بجټ دی. په دې بجټ کې د عام تن لپاره څه دي؟ د یو کاروباري تن لپاره، د یو دکاندار لپاره، د یو تنخوادار لپاره او د یو زمیدار لپاره. دا او د دې سره سره چې د دې بجټ غټې غټې خبرې څه دي، په دې باندې به تاسو ته رپورټونه او مرکې وړاندې کوو. د پاکستان په قومي بجټ باندې د بحث لپاره دا وخت زمونږ سره زمونږ همکار نفیس ټکر په سټوډیوز کې موجود دي. پښتون کنکشن کې تاسو ته هرکلی وایم.
ډیر مننه
نفیس ټکر صاحب. دا بجټ چې دی، دا د تیر بجټ نه څومره ممکن دا څومره به بدل وي؟
افتخار، د تیر بجټ په شان ته دا بجټ به هم لږوندې یو څه بدلون به پکې وي، خو چې کوم ځای نه پیسې راځي او کوم ځای چې و پیسې لګول کیږي نو په هغه حساب باندې موږ وګورو، نو دا به د تیر بجټ نه دومره بدل نه وي. لکه زه به دا ووایم چې تیر کال چې کوم بجټ و نو په هغه کې هم د ټولو نه زیاتې پیسې چې وې هغه د پاکستان چې کوم قرضونه اغېستي هغه قرضونو باندې بیرته هغه ورکول او په هغې باندې سود ورکولو. دویم چې کوم اړه خو زیاتې پیسې چې ورته تللې وې 28% په قرضونو کې 10% تللې وې، او 28% چې دی هغه د حکومت چې دا څومره مشینري ده د دې مشینري په استعمال باندې لګېدلې وې، لکه سکول ته استاد ځي، دفتر ته افسر ځي، تیل خرچ کیږي، دا ټول تنخواګانې دا څه چراغون کې نه 28% دې ته تللې وې. او دغه شانتي یو بل غټه برخه چې دا هغه د بجټ هغه دفاع ته تللې وې، ان پوځیانو هغه پیسې اخیستې 14% او هغه 625 بلیونه روپۍ. نو زه دا وایم چې راتلونکي کال کې چې دا اوس چې د نوي کال لپاره کوم بجټ دی، نو زه فکر نه کوم چې ډېر بدلون به وي او ما هغه شانتي چل به وي. ډېرې پیسې به د قرضونو په بیرته ورکولو کې ځي، دغه شانتي بیا ورپسې دویم نمبر چې کومه برخه د پیسو ده غټه برخه هغه بیا د حکومت په مشینري کې بیرته لګول کیږي، او درېمه برخه چې ده هغه دفاع ده، یعنی د پاکستان د پوځ لپاره چې کومې پیسې دي هغه کې دا امکان دی چې هغه 1.8 بلیونه روپۍ هغه کې خودي شوي دي. کوم رپورټونه چې اوس پورې راغلي دي نه دا د 10% نه زیات ښایي، او چې د 10% نه زیات اضافه پدې کې شوې ده. پروس کال کتا سو پام کړی وي نه 2.5 بلین روپی چې دی هغه اواز د ضرب اس د پاره کې خو دی، یعنی په ضرب اس باندې به دومره پیسې لګي. سخ کال دا معلوم نه ده، خدا سخکاری چې د اپریشن چون کې دوی ختم کړ نه دي، دا روان دي، نو بیا به هم ډېر پیسې چې دی هغه به د ضرب اس باندې لګي. نه زه فکر کوم چې دغه درې اړخونه چې دی په دې کې به ډېرې پیسې لګي. او دغه شان چې بیا موږ وګورو د پیسو راغونډولو چې کومې طریقې دي، یعنی هغه مالیې دي، هغه د مالیو بیا څومره قسمونه دي، بیا قرضونه دي، یو څه بل څه څومره چې دي، نو طریقه به هم هغه وي چې په هغه طریقه باندې به دوی ته را پیسې راځي.
نفیس شکر صاحب، که د پښتون کنکشن کتونکو ته ووایي چېرې په دې بجټ باندې به ممکنه نیوکه سوي؟
په دې باندې خو ممکنه نیوکه چې دي هغه به زه ویم چې یو څو ډېرې مهمې نیوکې دي. یو خو دا دی چې مخالف ډلې او د پاکستان چې کوم د اقتصاد څېړونکي دي، نو هغه به دا خامخا وایي چې څومره قرضونه چې پاکستان اخیستي دي، او مخکې نه دا رپورټونه راغلي چې پاکستان دې ځله 10 بلین ډالره د راخستي قرض پیسې او دای هم په بجټ کې ورچولې دي، خو دوی خی 6 بلین ډالر نه، خو به دا ډېره غټه نیوکه کیږي. دویم بل نیوکه چې دا هغه به دا کیږي چې را ولې په ډیفنس باندې، یعنی په دفاع باندې دومره ډېرې پیسې 8.8 بلین روپۍ لګول کیږي. دا موږ وګورو د تیر کال نه 200 بلین نه زیات پیسې ورکول کیږي. زه بده چې د 10% نه د 10% نه زیاتې پیسې دي، په دې به هم نیوکه کیږي چې څه غواړي. درېیم چې کومه خبره ده هغه به دا وي چې یاره په د تعلیم او د صحت دپاره څنګه چې دې حکومت دعوې وې هغه شانتې دعوې هغه پوره نه شوې. د پروس کال هم د دوی د تعلیم دپاره زما خیال 8 بلین روپۍ کې خودوي، او د صحت لپاره خو به ډېر لګي کې خودوي. د صحت لپاره 2.5 بلین روپۍ کې خودوي. نو زه فکر نه کوم چې دې کې به هم داسې ډېر بدلون راغلی وي، نه په دې خبره باندې به هم کیږي. او درېیمه چې کومه خبره ده هغه به دا وي چې اوسنی حکومت، یعنی واکمن مسلم لیگ ګوند چې دی، د دې زیاتره ملګري چې دي هغه صنعتي دغه لري، یعنی په صنعت کې هغوی مهارت لري، د هغوی ټول تعلق د کارخانه دار خلک ته. نو چې او پاکستان کې خو 80% خلک زمیندار دي، نو هغه ګروپ هغه ډله چې د هغه به اعتراض کوي چې زیاتې ګټې چې کوم دي هغه صنعتکارانو ته ورکړل شوي دي. او بلکې دا به هم ویل کیږي چې دا بجټ د هغوی دپاره جوړ شوی، نه چې د یو عام سړي دپاره جوړ شوی.
پاکستان په تاریخي توګه باندې د مالیو راټولولو کې اکثره دی پاتې راغلي دي، یو هدف وټاګي په دې بجټ کې چې دی د مالیو راغونډولو لپاره کوم هدفونه ټاکلي شوی دي؟
افتخار، تر اوسه پورې چې کوم رپورټونه راغلي نه دوی خای چې راتلونکي بجټ کې به، یعنی روان کال بجټ کې به دوی 3.6 بلین روپۍ راغونډي په د مالیو په مت کې. دا مختلف برخې کې دي شي. نو په پاکستان باندې غټ اعتراض دار چې د آبادی دا 200 میلیونه خلک دي دلته کې، خو په دې کې یوازې تقریبا د 2 میلیونه خلک چې دین هغه مالیه ورکوي. او د نواز شریف حکومت باندې هر ځل دا نیوکه کیږي چې دوی د مالیو چې هغه کم جال دی هغه جال خور نه کړی شو. د هغې وجه دا ده چې مالی په نورو هیوادونو کې زیاتره کارخانه دار، دوکاندار دا خلک ورکوي، نو زمیندار او چې کم سرکاري سړی دی، حکومتي سړی دی، هغه خپله ګټه نشي پټوي، هغه ګټه معلومه ده. خو د کارخانه دار چې کومې ګټې دي، د هغه چې کوم بیا د پانامه دا خبرې پکې راغلې، لکه کارخانه دار اوس دا چلم زده کړی دی چې هغه خپلې پیسې په بل هیواد کې دي، د نواز شریف خپل کورنۍ په دې کې په هغه باندې تورونه دي. دغه شان د پاکستان په سوونو خاندانونه دي، ځینې پکې فوجي افسران دي، ځینې پکې غټ غټې کورنۍ دي چې هغوی پیسې راغستې دي د مالیو نه پټي، نو په بل ځای کې ورچي نو پټي او بل ځای کې هغه پیسې لګي. نو د پاکستان د مالیو سیستم چې کم دی، پر غونډولو کې حکومت او خاص کر د نواز شریف حکومت هغه ډېر زیات نرم دی. هغه د مالیو دا جال چې دی هغه کارخانه دارو ته نه غځوي، هغه دا صنعتکارو ته نه غځوي، دوکاندار ته نه غځوي. نو په دغه حساب باندې زه فکر کوم چې سخت کال هم دوی د مالیو چې کوم هدف ځان ته ټاکلی دی، نه هغه د پخوانه بدل نه دی دومره ډېر زیات. او بل دا چې کوم ټارګیټ یا کوم هدف دوی ځان ته د اقتصادي پرمختګ دپاره خو دی، زه فکر کوم چې هغه ډېر زیات خو دی، هغه 15% دوی ښیي. دا پروس کال چې کوو هغه هم دغه شانتې خو دی، او سخت کال هم ښیي چې کله زموږ حکومت ختمیږي نه دا به 0% ته رسي. خو اقتصادي کارپوهان چې دي هغه دوی د دې دعوو سره ملګرتیا نه کوي. افتخار دی کې بل اهم خبردار چې حکومت مراعات ورکي پروس کال پاکستان حکومت 270 بلین روپی په مراعاتو کې خلکو ته ورکړی وي په دې کې زمیدار کارخانه دار دا هر څوک دې کې بیا غټه خبردار چې مالیه د سلور وڼو صوبو خلک ورکوي خو چې موږ مراعاتو ته ګورو ناغه د پنجاب زمیدار ته ځي څوک چې مالوچ کری د مالوچو والا چې دی دغه پومبه چسته وي روجو والا دی د چا چې کارخانه ده د چا چې د غنو کارخانه دي هغه زمیدار ته زیاته فایده رسی د بلوچستان یا د خیبر پختونخوا یا د سند د زونو برخو خلک چې دی هغه دغه مراعات نشي تر لاسه کوي.
ډیره مننه نفیس ټکر صاحب د مهمو معلوماتونه.
ډیره مهرباني.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي Facebook VOA Diva, Twitter @VOA Diva, Instagram VOA Diva, and for YouTube VOA Diva News.
د خیبر پختونخوا سند تر ډیر مدیره هسي د ترهګرۍ لامل تباشوي دي او دا اوس پټپو ولاړ دي. په دې بجټ کې حکومت د دغه تباشوي سند لپاره سور کوي. د عام تاجر او کاروباری تن او سندکار د دینه ستمی دي. حمید الله په دې رپورت کې تفصیل وړاندې کوي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مهاد را روان کال د وفاقي کلیزې بودیجې ټول ډمبر خواوشا 3.5 ټریلیون یا 4.5 بلیون روپیه دی خو په دې کې 1.5 بلیون روپیه به قرض واپس کولی 8.75 بلیون روپیه د پوځي مصرف او 2.5 بلیون روپیه د پینشنونو دپاره دی. د بجټ اندازه شوې 3.5% خساره یا 2.5 بلیون روپیه به په نور پور او قرض اغستلو پوره کوي. د قومي مالیاتي کونسل د منظورې وروسته د پاکستان د اقتصاد او معاش وزیر ساګډار ویلي سږنی بجټ به د کاروبار دپاره ښه یا بزنس فرینډلی وي. خو د پښتونخوا د چیمبر آف کامرس صدر ذوالفقار علي وایي د بجټ ښکاره شوی شکل ډیر ښه نه ښکاري.
ګورې جی فی الحال خو چې کوم مونږ لیدلې دي نو زیات شي نه خو مونږ ته نیگیټیو ښکاره شوی دي لکه د مهنګایي او د ټیکسیشن طرف ته دا خبره ډیره زیاته روانه ده. زموږ خو مین ډیمانډ چې ده نو هغه دا ده چې خیبر پختونخوا چې ده دا فار 5 ایئرز کمپلیټلی ټیکس فری کی مونږ ته اوسه پورې سه پازیټیو ریسپانس ملو شوی نه ده.
پر روان کال کې حکومت د مالی یا ریونیو مصرف 3.6 بلیون روپے اخے دے او د دې د پاره پزنې پورتایش سزونه د ټیکس زیاتولو او د بانکونو نه د پیسو وستلو او جمع کولو په ترڅ کې وېث هولډینګز ټیکس زیاتول هم ویل شوی دی. حضور فکر علی وای حکومت شتمن ډلې د ټیکس لاندې نه راولي او د عام اولس د استعمال په سزونه د ټیکس زیاتولو زیات امکان دی.
پورا پاکستان 2300 پښتونخوا 11 کسان ټوټل اغه نت کې ایکسپنشن چې دیوته چې مونږ ټیکس نت ایکسپند کوو نو هغه دا وته ټوټل ایکسپنشن ملو شو هغه والنٹری ټیکس سکیم چې دی را کړو. زه چې په خپل موبایل کې کارډ اچوم هم تا لږ ټیکس ورکوم. زه خپل ګاډي کې پټرول اچوم هم تا لږ ټیکس ورکوم. زه بجلی ورکوم هغه کې هم زه ټیکس ورکوم. زه په هر یو مت کې تا لږ ټیکس ورکوم. زه ډیټول بوتل استعمالوم زه دال خورما زه چې څه اخلم بازار نه آلریډي هغه باندې ټیکسیشن شوی دی. زه خو لګیا مته لږ ټیکس ورکوم خو ته مالا په جواب کې سره کوي.
په بجټ کې د کروندګرو د پر یوریا سره د 200 روپے بوره کمول امکان ده. هو کروندګر ظاهر شاه وای په بجلی دوایانو او زری مشینری ټیکسونو کمولو هو کروندګرو ته ویډیا تخمونه او قرضې ورکولو بغیر کروندا ودن شي کولی.
هغه اخراجات په برشو آمدن په کمیږي ورسته راځه نو موږ دا توقع لرو حکومت د سبسډي بنیاد باندې کاستا پروډکشن سټڈی کې وګورو حقیقت ته ورشي او سترګې نه پټي. پکات کې تیجو 200 بورې چوټ ورکې نو دا غیبانې اثر په زمیدار نه پروزي. داغه سبسډي داغه لون فری هند ورکی
په کلیزه بودیجه کې د کامی او صوبایي پرمختیا دواړو پندونو نه د پریکړې او کموخت فیصله سرګند شوې ده او د تیر کال په نسبت به د کامی پرمختیا پند 1.5 بلیون روپې او د صوبو نه 2.8 بلیون روپې شو کول شوې دي. د پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي د دوی تجویز شوې 45 صوبایي منصوبو کې وفاقي حکومت یوازې 2 منصوبې په کامی پرمختیا پند کې اچولې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا پښتون کنکشن.
د پاکستان قبایلی سیمه په پاکستان کې ترهګرۍ تر ټولو زیاتې ځپلې دي او د دغه ځای خلک وایي چې دوی د عامو سہولتونو نه هم محروم دي. په دې بجټ کې د قبایلی خلکو لپاره څه دي؟ د قبایلی سیمه ځوانان څه وایي؟ تاسو ته حمید الله په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سباله په کمی سمله کې وړاندې کېدونکي کلیزه بودیجې نه تم منشته ده چې د قبایلی سیمې د پروس کال 900 بلیون روپو بجټ زیات کړل شي. د بجټ وړاندې مرکزی حکومت ته د قبایلی سیمې د پارلیمان غړو د پټا بجټ 3.5 بلیون روپو او د پټا سیکریټریټ تر 3 بلین روپو زیاتول خواست کړي وو. خو د کورم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وای پروس کال د قبایلی سیمې د 900 بلین روپو بجټ ترڅنګ وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې د بیکور خلکو د واپسې او د بیا ودانې دپاره به 100 بلین روپۍ لګوي. خو د پارلیمان غړي وایي په دې کې یوازې 15 بلین روپۍ مرکزي حکومت اجرا کړې وې. د پارلیمان بل غړي الحاج شاجی ګل وایي که هر څو کلیزه بودیجه نه زیاتېږي خو دوی ته ویل شوي چې د پی ایچ ډی پی د قومي پرمختیا فنډ کې به ورته 4 غټې پروژې د قبایلو دپاره ورکول کېږي. په پاټا کې د کلیزه بودیجې مصرف او د سکولونو سړکونو د سکولو د صفا او بو د صحت او نور اسانتیاو سکیمونه اکثر لنجمن ګرځول کیږي او پکې د بډو رشوتونو او یا د پروژو د بها د پټولو تورونه راځي. او ځکه قبایلي اولس د پرمختیا په وادو ډیر باوري نه وي. خو د پاټا یو ځوان ادریس افریدی تم لري چې حکومت د قبایلو کړاو ته وګوري.
اوس در روان بجټ چې کوم دی دنه موږ د ایکسپیکټیشنز دي دا توقعاتم دي چې دا کې به د ایجوکیشن لپاره او خاص کر چې کوم د خلک لري شتګر دي وجه او دغه وجه دا بدحاله شوی دي. ویلی ځوان کنن د سوګو رہی نو مطلب 90% چې کوم خلک دي 90% خلک چې کوم دي هغه به روزګار ګرځي. موږ حکومت نه پر زور مطالبه و چې هغه به کې د روزګار لپاره موقع فراهم کړي د تعلیم لپاره هغه کې او خاص کر د امن لپاره به کې حساب وکړي.
د غرنګ د پټا کاروباری طبقه غواړي چې د وړو کاروبارونو د ودې د پاره سکیمونه راول شي. د باډې یو کاروباری کا شاهلی د فریدی وای
ورکوټ سکل باندې کم کاروباریان دي اغه د دې بجټ اغه معنی اثر پر وته اصل خبره ده. دا لکه مونږ څنګه وینو په کی پی کې یا په نور صوبو کې د مصر دي د اسمډا د سم کنه د مصر په پټا کې نشته دي. بس هغه یو پولیټیکل دی غلی هر څه حواله کړی دی انتظامی هم اور جوډیشری هم هر څه هغه ته حواله کړی. ما په خیال هغه باندې لږ کنسلټیشن لګي.
تر اوسه در معلوم شو شمیرو تر مخه د فاټا گلګت بلتستان او آزاد جموں کشمیر شریک بجټ د 3.7 بلین روپو خواو شاه دی. پر اوس کال دا یو کم 3.7 بلین روپے و چې پکې د قبایلو برخه 9 بلین روپے و. سیډون کې وای جنگ زپلی قبایلی سیمه کې د صحت تعلیم او د نور بنیادی اسانتیاو د روان شوی انفراستراکچر د ودانې د پاره د بیخي کمی دی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وای ساب امریکا پښتون کنیکشن.
او اوزو بلوچستان ته چرته چې زمیدار د خپلې زمیدارۍ لپاره په ټیوبلو باندې انحصار کوي د دوی لپاره بجلی په دې بجټ کې ارزانه کړې شوې ده او کنا. نعمت الله سرحدی د بلوچستان نه رپورت باندې کوي.
د بلوچستان ایالت د زیاتر ادی خلکو د روزګار پیشه زمینداری ده ځکه چې د سیمې زمیندارانو د پاکستان پر دغه 2014 سالانه بودیجې په لوري ډېر زیات نظرونه دي او دوی دغه غوښتنه لري چې یو طرف ته په سیمه کې زیات لوشیډنګ دوی متاثره کړي دي. حکومت شمسی برمې لګولو کې ودی ته په دغه سالانه بودیجه کې د خاص مراتب ورکولو اعلان وکړي.
کوم غوښتنه ده بولوس پښتو صوبې کې ډیر زیات ده. هغه معنا چې موږ د مرکز څخه خواست کوو موږ کار زده نشکې چې بولوس پښتو صوبې د ګډ شمسی توانایي به دغه سي برمې او رعایت ورکول شي او بجلی به موږ سره خلاص شي. د بجلی ډیره کمی ده په دې علاقه کې. نو زموږ وسه علاقه چې ده یا مالداري ده یا زمینداری ده. دوی موږ به بالکل رعایت غواړو په دې صوبې کې چې هغه شمسی توانایي ولګیږي په بجټ کې پر دې باندې ډیر څه ځغنه بوج نه ولويږي په دې ته نور اسانه پیدا شي.
خو که څه هم لږ څه کاروباري خلک هم دلته شتون لري چې زیاتره د افغانستان او پاکستان د چمن سرحدي پولې له لارې د تجارت سره تړلې دي. دغه تجاران وایي په دغه سالانه بودیجه کې دي د اکسپورت او امپورت په مد کې حکومت پاکستان و دې ته خصوصي رعایت ورکړي چې دغه ځپلې ایالت تجاران د څومره زیانونو سره مخامخ دي لږ څه خپل کټ په سم کې.
بجټ کې زموږ د ګورنمنت پاکستان څخه دا درخواست دی چې د دې امپورت اکسپورت باندې داسې ټیکسونه ولګي چې هغه د هر عام سړي و امپورت و اکسپورت ته توجه راغیب شي او امپورت اکسپورت شروع کړي. دا هغه د وجه څخه چې حکومت پاکستان زیات ټیکسونه ترلاسه کړي.
خود ټول دولت پشان په بلوچستان ایالت کې هم دغه د بجټ په میاشت کې کاروباری دندې په ټاپه ودرېږي او د هر کس نظرونه پر دغه بجټ باندې کم ټیکس لګیږي او کم کمیږي. خو د بلوچستان ایالت زمینداران به بیا د دغه سالانه بجټ څخه ډیر زیات امیدونه لري. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، پښتون کنیکشن، چمن.
دا و د دې هفتې پښتون کنیکشن پروگرام. راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې مو په مخه ښه.
ګران اوریدونکو او کتونکو، واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه دوام لري. چرته ځایمه مونږ سره اوسئ. هم په دې خبری خپرونه کې به تاسو ته د سوات د کلام واده سپین خوړ جیل یا ډنډ په هکله یو خوندوره ویډیو هم وړاندې کوو. خو وړاندې کوو یو بل رپورټ. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مالی کال 2015 شپاړسم اقتصادي سروې وړاندې کړي چې پکې حکومت ځانته خو دې ترقی هدف نه دی ترلاسه کړي، خو د صنعتي میدان په شمول ځنی میدانونو کې یې هدف ترلاسه کړي. په دې کله باندې سوشي به وړاندې زموږ همکار محمد اکرام په اسلام آباد کې د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان سره خبرې کړي. دا تاسو ته وړاندې کوو.
کوم چې نن دا اقتصادي سروې رپورټ پور کړی شوی دی، نو په دغه کې حکومت دا وایي چې په دې کې چې کوم د دوی اکنامک ګروت یا اقتصادي شرح ده، نو دا 0.5% ته راغلې ده. خو دې کې چې کوم نقصان دوی ته ملو شوی دی تقریبا د 0.5% کمی راغلې ده. نو دوی دا وایي چې هغه په مجموعي توګه چې کوم د کر کلی سیکټر دی په هغه کې دغه غیرمند شوی دی، او خاص کر تیر کال په ملک کې د پونډې فصل چې کوم دی دا خراب شوی او چې لوجه مجموعي کمی پیداوار کې د 0.5% کمی راغلی، او چې کوم دی ټارګټ خپل یا هدف خو دی او د اکنامک ګروت 0.5% نو په هغه کې دغه کمی راغلی دی، او دوی چې کوم اچیو کړی دی اصل کړی دی 0.5% دی. اسحاقدار دغه ویناوا چې د دې باوجود چې په ملک کې د غنمو ډیر ښه فصل شوی، خو په کر کې لکه چې کم په مجموعي توګه 28% کمی راغلی او په مختلفو کاغذ درویجو فصل لکه دالونه دي او کمیری دي، نو دغه کمی هم دې سره پوره نشو او دغه مجموعي پیداوار په دغه وجه باندې کم راغلو. او کچره د دغه ویناوا ک زراعت یا کر کې لخوا شوی و، نو موږ به د خپل ټارګټ یا هدف حاصل کړو. خو دغه رنګ چې کم د نور هدفونه چې کوم دي، نو په هغه کې دوی د غوايي چې حکومت چې کوم هدفونه یې خو دي، نو په هغه کې دوی کامیاب شوي دي او هغه حاصل کړی دي. او په هغه کې خاص کر چې کوم د حکومت دا وایي چې کوم د ملکی برآمدات دي، نو هغه کې هم کمی راغلی دی. او دغه رنګ د ټولو نه زیاته سرمایه‌کاری چې کوم ده، نو هغه د بجلی او په ګیس په مټ کې شوې ده، او د بجلی په مټ کې 12% زیاتوالی راغلی دی. دغه رنګ چې کوم ده د صنعتکارو حکومت ته، نو دغه رنګ په مجموعي صنعتي ترقۍ کې شرح چې کوم دوی خو ده، نو هغه 6.4% خودل شوې ده. او د بیروزګارۍ شرح په دې سروې کې کران 2.15% ښایي. او دغه رنګ لوی صنعتونه چې کوم دي، نو په هغه کې 0.6% دوی دا سروې دا چې په دې کې زیاتوالی راغلی دی. او سخت کال چې کوم برآمدات دي، نو په هغه کې 9.6% کمی شوی دی، او روان 13 میاشتو کې 43 کروڑ ډالر برآمدات شوی دي. او په دغه میاشتو کې برآمدات حجم دوی د خای چې دا 2.3 کروڑ ډالر دی، کم چې د تیر کال په نسبت 0.6% کم دی. دغه رنګ په سروې کې دا هم ویل شوی دي چې د ملک سره مبادله ذخیره چې کوم دی هغه مخ وړاندې روان وانی دي، او دا 21.6 بلین ډالر ته رسیدلی دي. فیکس آمدنۍ کې دوی دا وایي چې 3% زیاتوالی شوی دی، او اوس د یو پاکستانی فیکس آمدنۍ 1.75 ډالر ته رسیدلی ده. دغه رنګ
$1.75
فیکس آمدنۍ د پاکستانیانو دغه رنګ د کال دغرم چې کوم بیروزګاری شر اکرام دوی خای غ 15.9% په دې 13 کال کې پاتې شوی دا کم چې د 13 کال په مقابله کې 0.1% د دې کې کمې شوی دی او نیخ پنې غ چې کوم غیر ملکی سرمایه‌کاری د فورن ډایرکټ انویسټمنت ته په هغه کې 15.3% زیاتوالی شوی دی او د ټولو نه زیاته سرمایه‌کاری څنګه چې موړان دی وي په بجلی او ګیس په څنګه کې شوی دی.
ډیر مننه الیاس موږ سره د خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګران اردوونکو زمونږ سره اوسي لګو شبو کې به مونږ تاسو ته د پاکستان قبایلی سیمې سویلی وزیرستان مکین د سیمې د خلکو په حق لباندې رپورت وړاندې کوو. څوک چې د سو کلونو وروسته خپل علاقو ته واپس شوي دي دوی د کومو مشکلاتو سره مخ دي دا به تاسو ته وړاندې کوو. خو د هند یو عدالت په ګجرات صوبه کې سوار لس کال وړاندې په مذهبي فسادونو یا تشدد کې د مسلمانانو په قتل عام کې سلیریش کسان مجرمان ګرځولې دي. هغه وخت په ګجرات کې نریندرا مودي وزیر اعلی وو. څوک چې دا وخت د هندوستان وزیر اعظم دی. یو تفصیلي رپورت په تاسو ته زمونږ همکارا ماوش چیل وړاندې کوي.
نن د هند یو عدالت په کال 2002 کې د ګجرات په ریاست کې د هندوانو لخوا د یو کم اویا مسلمانانو د وژنې په کیس کې سلیریش کسان قصوروار ګرځولي. په دغه سلیریش کسانو کې یو لس باندې د قتل فردي جرم لګول شوی دی. کوم تران چې عدالت مجرم ګرځولي دي په هغه کې د هندوانو سخت دریځ تنظیم ویشو هندو پرشید یو مشر اتل ویدیا او د کانګرس پخوانی کونسلر میک جی چودري شامل دي. د هند ځانګړي عدالت جج پی بی دیسای ویلی راتلونکو نه کې به دغه مجرمانو ته سزاګانې اورول شي. جج دیسای نن خپل فیصله اورولو په وخت شپږ دیش نور ملزمان خوشی کړي هم دي. په کال 2002 کې د هند د ګجرات ریاست په مرکزی خار احمد آباد کې په ګڼ شمیر کې هندوان ګلبرګ هاوسینګ سوسایټي ته ننوتی وو او یو کم اویا کسان یې وژلي وو. په وژل شوو کسانو کې د پارلیمان پخوانی غړی احسان جعفری هم شامل وو. د جعفری میرمن زکی د کیس په فیصله د خوشاله سرګندونه کړې خو په کیس کې د شپږ دیش کسانو په بری کېدو یې مایوسی ښکاره کړې ده. د احمد آباد ګلبرګ هاوسینګ سوسایټي دا مقدمه سپریم کورټ کې روانه وه. د ګجرات فسادادو په حق له نورې مقدمې هم په سپریم کورټ کې دا وخت جاری دي. د کال 2002 د فروری په میاشت کې د هندوانو په یو اورګاډي برید شوی وو او ورته اور اچول شوی وو او د پیخې تور په مسلمانانو لګول شوی وو. په دغه پیخه کې یو کم شپېته کسان وژل شوی وو. د دې پیښې نه یو ورځ وروسته ګجرات کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د خډب تر څنګ انخطې شوی وي او تر دریو میاشتو پورې روانې وي چې په کې یو ځل پورې کسان وژل شوی چې زیاتره مسلمانان وو. ګجرات کې د اړې ګړې په وخت د هند موجوده وزیر اعظم نریندرا مودي د دغه ریاست اعلی وزیر وو. مودی باندې تور لګول کیږي چې په مسلمانانو تر سره شوی تشدد باندې هغه سترګې پټې کړې وي ولې هغه دا تورونه ردوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې پارلیمان ته په مذهبي مسلو باندې مشوره ورکوونکي اداره کونسل آف اسلامک آیډیالوجي یا اسلامي نظریاتي شورا چې د ښځو د حقونو د تحفظ په حق لباندې کم سفارشونه وړاندې کړو په هغه باندې د سیاسي او مدني ټولنې لخوا سخت خبرګون مخې ته راغلو. په دغه سفارشونو کې یو دا هم وو چې د ضرورت په وخت باندې خاوند خپله ښځه وهلی شي. په دې حق لباندې زمونږ همکارې ماوش جلیل یو رپورت تیار کړی دی چې مذهبي مشران او د مدني ټولنې ځنې غړي د اسلامي نظریاتي شورا په اوسني حال کې رول ته څنګه ګوري.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د میرمنو د خوندیتوب بل یو مسوده تیار کړی ده په کوم کې چې د میرمنو د حقونو ساتلو ترڅنګ په هغوی د ځینو بندیزونو وړاندیزونه هم شوي دي. په دې غونډه کې ویل شوی چې د یوې میرمنې له قرآن سره واده کول به جرم وي او په دې کې ککړ کسانو ته به لس کاله د بند سزا ورکول کیږي. او که کوم تن په یو میرمن په زور د مذهب بدلولو هڅه وکړي نو هغه ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي. د دې تر څنګ که چا په روغه کې یوه جینۍ ورکړه نو هغه تن ته به سخته سزا ورکول کیږي او له دې سره سره به هغه سړی هم مجرم ګڼل کیږي چې د زوی د واده لپاره د جینۍ د کورنۍ نه د جهیز غوښتنه کوي. د بل په مسوده کې دا هم ویل شوی چې میرمنې به له غیر محرم سره د سیل ځایونو ته نه ځي او نه به هم د غیر ملکي میلمنو هرکلی کولی شي. مسوده زیاتوي چې میرمنې به په موسیقۍ او آرټ کې زده کړې نه کوي خو په پوست کې د نوکرۍ کولو، جج جوړېدلو او سیاست کولو اجازه به لري. په دې مسوده کې دا هم ویل شوی چې یو خاوند به خپله میرمنه لږ غوندې وهلې ټکولی شي. د مذهبي او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر قبله ایاز وایي باید چې له دې مسودې وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل لومړی د پاکستان له عالمانو او پوهانو سره سلا کړې وي. قبله ایاز وویل دا چې کوم وړاندیزونه راغلي دي د دې لا تفصیلات نشته چې دوی د دې بنیاد په کومو شرعي ضابطو اېښي دي.
د تیرو یو څو کالو نه د اسلامي نظریاتي کونسل په داسې جزئي مسلو کې ځان را ګیر کړی دی چې هغه د اسلام یو ډېر مشکل تصور ورکوي. یوه خبره پکې دا خزو په حوالہ دا نو پزیر دې چې موږ قانون ایڈریس کو ولې نه چې معاشره ایڈریس کو چیرې دې خاوندو د خزې په منځ کې یو خط تعلق او څنګه یو داسې تعلق چې هغه دې دغه په دوستۍ او د همهنګې په اساس باندې وي هغه ته صحیح هدایت ورکې. دوی د قران پاک ته یو آیت نه استنباط کوي چې پاکې د اجازه ته چیرې مختلف مراحل دي. نو یو مرحله دا سه راځي چې پای کې لکه د خزو د ضرب خبره همشته خو دا به بیا قران پاک مونږ ګورو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تعامل سره او بیا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیث سره. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ګرد عمر کې چرتا خپل بیبیانې چې دي هغه سره لکه یو جسمانی ضرب نه دی ورکړی. نو باید چې موږ د قرآن پاک دغه آیات هم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تعامل په رڼا کې فهم کو. او چونکی د دوی بیک گراؤنڈ چې کوم دی د اسلامي نظریاتي کونسل د ممبرانو زیات هغه رورل بیک گراؤنڈ دی. نو هغه رورل بیک گراؤنڈ انعکاس چې کوم دی د دوی په سفارشاتو کې هم راشي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د پنجاب اسمبلی لخوا د میرمنو د حقونو بیل او د خیبر پښتونخوا د میرمنو د حقونو لپاره جوړه شوې مسوده رد کړې وه او دا یې د اسلام په ضد ګرځولې وو. پاکستان کې د پارلیمان خزو غړو او د بشري حقوقو کارکونکو د اسلامي نظریاتي شورا دا سپارښتنه رد کړې چې وایي خاوند خپل خزو وهلی شي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی معراج همایون وایي دا په خزو پسې خندا ده او نه پوهېږم چې اوخاندم که اوجاړم.
ما نه خو خندا راتله عمر را غوسه راتله چې دا ما خو دا خو یو طرف ته خو اخر کې بیا چې نه خزو ته اجازه ستاسو چې سیاست ته لاړ شي. مطلب دا چې جی وای دی او جی آی دی او نور دینی پارټیانې دي د خصوصي سیټونه دې خزو لپاره چې دا زمونږ لاس نه دي نه دي خزو درازي اسمبلی ته درازي. نو دا دا ټوکې ولې کې چې اصل بیا د اړې چې هغه आवाज به دور نه چتیږي که आवाज وي چت چې هغه ایبانې باندې نشیتلې چې هغه خوخه نشله هغه وهلې شي بیا هغه لاس چتولې شي تاسو چې په خبرې کې.
اسلامي نظریاتي کونسل د خزو په اړه یو قانوني مسوده په حق خپل سپارښتنو کې دا هم ویلي چې که خزه د اسلام نه مرتد شي نو مرګ به یې روانه وي. که سړی مرتد شي نو د درې ورځو مهلت وروسته ورته شرعي سزا ورکول کېدی شي. د فقه په حساب د مرتد شرعي سزا مرګ ده. د اسلامي نظریاتي شورا په تجویز شوي قانون لپاره سپارښتنو کې په هسپتالونو، سکولونو او دفترونو کې خزه د سړو سره د یو ځای کار کولو نه منع کړي شوي. بل دا چې خزه د نامحرم سره ګرځېدل سم نه دي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو سایما منیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دا په حقیقت کې سړو ته د عیاشۍ لپاره تحفظ ورکول دي.
خدا د سړو د عیاشۍ تحفظ لپاره دی چې تاسو سوئم چې هغه چرته نه شروع کیږي خو هغه دا د دې خبرې هم خبره کوي چې 7 کالو جنې سره مې سړی واده کولی شي. نو دې وجه دا قانون نه نه دا د سړو ته یو تحفظ ملاو شوی دی عیاشۍ لپاره او بس. او دا دا بم دغه سي مطلب دا مولا اوم دې نه علاوه سو غواړي نه کنه جی هغه هغه هور غواړي او هور سره داغه چې سم داغه جنسی نه اسودګي تړلې شوی دا هر ځای کې او دې قانون کې هم تاسو کولای سوای د جنسی اسودګې نور څه خبره نشته. د سړو دا
د کونسل پس پرختنو کې د خزو لپاره ځنی مثبت خبرې هم شته. لکه بالغ جنې په خپل خو خواده کول شي او خزه د خاون نه هم طلاق غستی شي. اسلامي نظریاتي کونسل حکومت ته د کوم قانون په اړه سپارښتنه ورکول شي خو حکومت مجبوره کول نشي چې دغه سپارښتنه د قانون برخه وګرځوي. مہاوش جلیل، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی. گران اوردن کو اوقتن کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خپرونه د واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د ډیو ریډیو خپرونه تاسو د انټرنیټ دلاره هم اوریدل شي. زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. د تر څنګ قدر من اوردن کو تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر دلاره هم ملګری جوړیدل شي. زمونږ د فیسبوک او ټوئیټر پاڼو پته ده voadiva. منگ سرو سے سو شبو کی بتا سو تھا دا سوات کالام وادے سپین خوڑ جھیل پہکلا یو خیستہ خوندور ویڈیو رپورٹ ہم اڑان دے کو ہو اس یو بل رپورٹ دے ہم ویڈیو رپورٹ دے دا پاکستان جنوبی وزیرستان مکنسی میں نا بیکور شوے کڈوال بیر تخپل کورون تا تلی دی دوی کم استون زلری دا ڈیو ریڈیو خبریال عدنان بیٹنی دی سیمی تا تلی او حل تنا نیخ پنیغا یو ریپورٹ راکی دا تاستوڑان دیکو
دا وقت زو دی جنوبی وزیرستان مکین علاقہ چھ کم وستی رغز علاقہ دا حل تا موجود ہیں دل تا مجھا وست وینو چھ کڈیر روانی دی زنی خلق مختر رسی دلی دی دلتا چلا دونوں مجھے روڈ پہ گاڑا بنے زر خلق پوری دیش آگا ناست ہو دے سر دلتا خبر کو چی دے کڈوالے ورستا دے کلر رسی دلی دی او دلتا جوان پہ کم رنگ بنے دا
مو نوم دا رشادی میر جائن دی اتا کل ناباد میر اخبال واتن تا روغ للی ملے مرانگی دی ملے نشتا دای امیر کرو بار نشتا دای امیر تا رشد نمیلاوی جی میر حکمات دا اپیل کی چی میر تام گندائی رکو امیر سر نقصان وکو امی سرا بار دی شد امداد و کو چا
پل کور مو سرنگ پریش او پاگے چ سامان شوی نو جتا سو سامان دے ہاشے موجود دی پچے
امی دا دا کورین آرنگ شوی دی آیش شاین نہ کی پچے ملا وی جی دا شاین وچ امی جی کپڑا پچے یورلا نوری تن سرا یورن آرت آرت ختم شوی دی
سما نمس فرماندا دلتا تقریبا 9 سال نبات پلی دا کی در عالم مجھے خوشحالی محسوس کرو جمع دل درالو ولا خپل کورونا ولا کله نه ټول ورانا دا
کاروبار څنګه د پیلا کې
کاروبار نشته دي څه خپل دا
مکین اډا خو موږ وخت لاغه مکمل دی مول شته نور دلته مارکیټونو او بازارونو مکین هغه څنګه دا
بس هغه خوران ته څه وکړو خو بل دلته ټینټ لګې درې ټینټ دکان دی بای کې ضرورت شي نه موږ ته ملويږي او ایجوکیشن دا څه ایجوکیشن دلته موږ د مسالې جو څه پورې تقریبا د مشرمان سکولونو کې دونه خور کړی دي او سټاف مخ نه راغلی بس دا مسله دا کو
مشه دی ته په واسطه مکین واسطه دې شه دا مسله د ډاکټر ډیر مسله ده مشتا بار در فاته گل رکو در خطرنوک بیمار چه وی میژن علاج بار نه مرز مکتن او تاک تا وی چه دا گل و فردا و فردا که سارو شش پا بنده میش گزارانه شی مشتا دا مسئله حال شی چه راز مکتر تا فلوشی دارو دا مرز مکو جوک مشتا در نه چه راز
اول چه کورت ور گاد شو پل کورت سرنگ ولی ده
اول پل کورت چه ور گاد شل در به تاب شل در زنه غاشل در رنگ کس تارا تارا کام ریدی یوان د پوتے پښه
اوس دلته ژوند څنګه تیرې تاسو بزنه نوی ماشومان به در سره
ژوند د گزارا د خوان مزه فقرنګ نشاله کا مخشه کسا خالی گزارا د
جلې داس نور اسنتیاوی غلې سړک کوم روین سړک جوړ دا په لکه چ نور داس کوم تر کې تی چاره شوی دا
مش بر از غاښه نه د خالی لکه د سکولینه کسا د شټوبیلینه کسا د غاښه وی نور نه د بجلې چار شه نور شنینه نه د ډاکټر مش تعالش کی کمی فیش شتا دای
ما کیندرا باد اے دس فور ورنگ دا
کما ورا نش ویل دلتا
شای ختم
ته ها شای ختم نیم روان ته دی با لوڑی
پس ون چه داس سوچ کلا راغلا و چه تاب مکین بن بداس حالات رازی
نا 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 داس داس میس کلا پرشا نا چه داس سوچی اے خو دن
بدلون بدلون سوین دلتا
مثال
سہولت نشتا نہ مکان نہ جڑ دی نہ سمیلا ویجی نہ سپر یو خالی ہے برو گلی دی شہر چک شانو ریت شاہ نشتا پاجون کلا تے بازار کا پوری نہ نہ ملے وے مش پمخ شیڑان کے کڑی مارکیٹ ایڑان کو گل ڈیزر ڈی ایٹ کے پ شہر واسطے دا گل ڈی ایٹ کے نہ دای گل ڈیزر
دا وس تا سے راغلی وس
می راغلی نہ ملے وے ڈی ایٹ کے مثال مارکیٹ ی گٹ تبا کر شاہ ختم
تاس تا دل تا چو ول تاس ول رورس دے
مش تے اس نہ ول خروغ لکھ پل کورینا دا وچ تو راشن ملاوی جی تو ماڑے ملاوی جی تو چائے ملاوی جی شای نه ملاو شنه ملیدا
اندازه کیږي چې تا په دې اپریشن ته په خپل باندې څومره نقصان شوې ده
هر اخو نقصان نه هم کاسه باندې کور ملینه ملم غونډډانګې دي چې څه سامان دي نه دي دا ختم شوی دي نو خدا کم اس کم ته مثال نه وي ها شش یو نقصان شوی دی
دغه ټوله چې د کم دلته کډوال دي دغه خبره کې چې د نقصان سره مخامخ شوی دي خو بیا واپس علاقې ته راغلي دي واپس علاقې ته جوړولو لپاره راغلي دي خو دغه غوښتنه کوي چې په دې لړ چې حکومت چې کم دی ته ستونزې جوړې کړي دي چې هغه په تګ راتګ چې دي یا په دې سره کمی وعدې یا ژمنې شوې وي هغه ته زیاته غوښته لري او زیاته پاملرنه غواړي چې هغه زر تر زره عملي شي عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوه راډیو او ټي وي مکین وستی رغزای
ګران اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري د ډیوه ریډیو د ټی وی د بخښه کوتا سنا کتل پاتې شوی نو دا د ډیوه ریډیو په پاڼه به هم پرته وي تاسو یې هلته هم کتی شئ په www.poa.divaradio.com او ورزو یو خوندور ویډیو رپورت د ډیوه ریډیو خبریال فیض ظفر د سوات کلام واده سپین خوړ جلته ورغلی کوم چې د اترور یونین کونسل په دنګ غونو کې پروت دی ډېر زیات خسته زی دی د هغې ځای نور حال د فیض ظفر په دې ویډیو رپورت کې وګورئ
خبر پختونخوا سیلانی سیمه سوات لا الله تعالی ډیر حسن ورکړی دی د سوات هغه خاصت سیمه چې ورته د تګ راتګ لارښتا هغه زیونه خډیرو خلکو کتلې دي خو کم زیونه ته چې لارې نشتا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون کوشش ته چې د سوات هغه خاصت زیونه مونږ تاسو ته وخایو تیر هفته مونږ تاسو باندې د سوات د خرخړی ډن چکر لګولې وو او نن بدرمانه د کلام وادي د سپینخول جیل یا د سپینخول ډن چکر لګو سپینخول جیل د کلام تحصیل د اترول یونین کونسل د دنګو غرونو په منځ کې پروت دی اترول د سوات سرخار بنګورینا په یو سل شل کیلومتر کې پروت دی سپینخول ډن تا د اترول د لدوکلینا سلور غنټه پیدل مزل لے او په دغه مزل کې پلا رګنی زنګلې خوړونه ابشارونه په نظر راځي د اترول نه سیلانیان د ځان سره ځای ګاید یا د سیمې په حقس بوتلې شي چې هغه د 2000 نه تر 3000 روپو پورې اورز اخلي د سپین خولډن کټولا د صوبې نه راغلي سجاد خان وایي چې سواد د حسن د خزانو نه ډک دی
وادي سواد له خدای پاک د قدرت د خپل مطلب د حسن خزانو نډکره او په دغه مقصد لپاره موږ دلته راغلی یو دغه کې د حسن یو خزانه د سپین خوړ لیک او دغه ابشار دی موږ ډیر وخت نه بلکې پروته غالو ما ټرای کړو نو بد قسمت نه ده اونره تینم خو الحمدلله نن دلته راورسیدم او دما دا مقصد دی چې دا سپین خوړ لیک د دې ابشار ز خپلوم وګورم زمونږ نور ملګرو ته مونږ دا وو دا زمونږ نور ملګرو ته دا ریکوست وکړو چې راشي
د ګرانې لارې دا سفر نه پس چې کلا سیلانیان د سپین خوړ ډن ته ورسی او اولنې نظر په سپین خوړ ډن ولګي نو د ډن شنه رڼې اوبا پډن کې پراته د وورې چمان او چرچپیرا شینواله د سیلانیانو د سلور 15 غنټو د مشکل سفر ستړیواله ختم کی او د دوی په مخ د خوشحالي آثار په نظر راشي د جون د میاش په شروع کېدو هم سپینخول ډن کې واور پرتوي او درجه حرارت منفی وي سپینخول ډن ته تون کې سلګره اسد زرین د ډن په غاړه ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وي
چې منګه سحر په قلار باندې په 9 بجې روان شي یو او بیا تقریبا منګا بزلور غندو کې دلته خبر آرام خپه دغه باندې را ورسېدو خو روغ سیرت 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 باندې او نور هر څه خبره بردي او د قدرتي مناظر دي خلکو ته خو اپورتونټي د چې دلته راشي او د قدرتي مناظر چې دي د دینه لته باندې شي
سپین هولډن ته د ووري ویل کېدو او با په ګنش میره راځي خود او بو دوتو لار تر نخګاری د پښتو یو متل دی چې د او بو لار چانی ولیدا ځای خلک وایي چې د سپین خول ډن پډن کې دنا ځان له د اوبو د وښکو لار جوړ کړی دا چې چاته ښکارینه او د سپینخول ډن نه یو نیم کیلومتر لاندې د سپینخول نوتون کې اوبا د یو لوی ابشار په شکل کې د غر نه راوځي چې دغه ابشار خپل خوند دی او ګنش مرسلګری دغه ابشار کټوله هم زی او د ابشار د اوبو د خوندور شور او د اوبو د پشم نه خوندونه اخدي. د دغه سیمې یو ګاید محمد ریم وای چې سړک ډیر خراب دی او که سړک جوړ کړي شي نو دا ځای به د ځای خلکو د پاره سما دوبی وي.
او دلته نن یو ټیم سره مونږ به ګاډ به صدر راغلی یو دا لار خودونګ ور سره ملګری شو مونږ چې دا لار ډیره زمونږ خراب دی چې حکومت دې باندې سره لګ ډیره کوشش وکړي دا روډ مونږ د لګ صحیح کینو دا مونږ د پاره دوبی دی هم سعودي هم دی او دلته زمونږ هم سره روزګار مزګار جوړ شي دا ملمنه راشي مونږ مچر د ځانه وټلې مټلې کو چر د ګاډ مان لاړ شو نو زمونږ دغه ته ده دا زمونږ روزګار دی دلته نور خو سره روزګار نشته او دا روډ زمونږ دا حالات دی چې دا روډ لګ جوړ شي نو ملمنه بیا لګ راځي.
زئی خلک وای چې سواد کې د سیلګری داسې ګڼ شمیر پټې خزانې دي که ورته حکومت 45 کیلومتره سړکونه جوړ کړي نو خلک به په آرام د خایسته زګونی ویني او د زئی خلکو روزګار به هم روان وي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سپین خول، ډنډ، کالام.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ډیو ریډیو او ټلویزیون د اوزو د پاکستان پنجاب صوبې مظفرګر سیمه کې یو سیشن کورټ یا ځایی عدالت یو تن ته د اسلام د سپکاوي په تور باندې د مرګ سزا اوربلې ده. دغه تن ته د دین وړاندې د اسلام د سپکاوي په تور باندې مجرم ګرځولې شوی. ریپورت په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د پنجاب مظفرګړ ښار کې یو ځای عدالت د توهین مزه په تور یو تن ته د مرګ سزا ورولې ده. پنجاب مظفرګړ کې دا ړومبی ځل دی چې د توهین مزه په تور یو تن نومان چانډیا ته د مرګ سزا اورول شوې ده. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه کوم تن ته د مرګ سزا شوې ده دې تن یعنی نومان کال 2013 یو بل تن مهرعلي چې شیعه مسلمان دی په دې د توهین مذهب تور لګولې وو. اوم دې تن نومان چانډیا سره د یو بل ملګري اظهر فاروقي په پولیس تانه کې مهر علي خلاف د توهین مذهب مقدمه درج کړې و. د مقدمه کې سرکاري وکیل محمد فاروق وینا ده چې نومان چانډیا په مهر علي دا تور لګولې وو چې د دوی په موبایل د توهین مذهب پیغامونه لیږلې دي. خو چې کله پولیسو تفتیش وکړو نو معلومه شوه چې کومتن یعنی نومان په مهر علي باندې د توهین مذهب تور لګولې وو نو دې تن به خپل موبایل باندې د مهر علي موبایل نه دا پیغامونه لیگل. سرکاری وکیل وینا ده چې دې نوړاندې هم سوواری نومان چانډیا او اظهر فاروقي په نورو خلکو د مذهب سپکاوي تورونه لګولې دي او په ظاهره د دوی تعلق کلدم سپه صحابه سره ښکاري.
سپه صحابه کې لوګ سه جو کمپلینرز انا وو خود فورث شیڈیول میں فال کرتا ہے. اس پہ بہت سارے کیسز اس نے جو ہے نا اس طرح 295 سی کے کروائے کچھ میں
وکیل محمد فاروق وای چې د تن نومان تعلق په ظاهر سپه صحابه سره دی او کوم تن مهر علي خلاف دی د مذهب سپکاوي تور لګولې دی هغه شیعه مسلمان دی. خدا سهکاري چې په دروغه دا تورونه لګول شوی وو خو چې چا دا تورونه لګولي وو خپله اوس غیر شوی دی. پاکستان کې اکثر د توهین مذهب غلط استعمال د ذاتی کټو د باره کیږي او د مقدمه کې دا پډاګه شوی ده چې اکثر لکلیتونه د توهین مذهب په نوم پنهخه کولی شي. د توهین مذهب زیاتره پیخه هم پنجاب صوبه کې شوې دي. 13 ورځ هم مظفرګړ کې یو استاد خلاف ځکه د توهین مذهب تور لګول شوې دي چې د خپل دوه طالب علمان وهلی وو او د دې بدل د شاګردانو والدینو د استاد خلاف د مذهب سپکاوي تور په شکل اغست دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په خیر اغلی بیبی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو.
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آئنده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیو با د خزو غږلا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیو یې ځای دی.
وی او ای ډیو.
Thank you.
ګران اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا برخه هم دی کې پاتې رسی د ریډیو برخه دوام لري. د ټی وی دا برخه وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډوسرانو ارشد علی او عمران او انجینرانو موږ سره ټیان او پیټ دی ډیره مننه وایو او زما و جلیل سره د خپل همکار محمد اکرام تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان.